د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې لویه برخه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. خو په پیل کې خبرونه لرو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له جان قالی کوزي څخه ورو. البته یو یادونه کوم چې د ازادي راډیو د دوو بجو په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو او د ازادي راډیو په نننې یو خبرونه کې نور اونیس پروګرامونه هم لرو. د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې د دوو مشایرو رپورټونه درکوه او د یو شمیر شاعرانو شعرونه مهم په دې پروګرام کې راغونډ کړی دي. خو اوس په خبرونه له جان خالی کوزي څخه خبر.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د نورستان، هلمند، غزنی او زابل ولایتونو په ناامن ولسوالیو کې د رای ورکوونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د خوست ولایت کې یو پل چې شپږ پنځوس میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي کار یې پیل شو او دغه راز ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین جمهور رئیسان به نن سره خبرې پیل کړي. پورا خبرونه اور لمړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د نورستان، هلمند، غزنی او زابل ولایتونو په پنځو ناامن ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د یادو ولایتونو د وایګل، دیشو، باغران، ناوی او کاکړ په ولسوالیو کې د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته یو مکتوب استولی و. خو اوس پریکړه شوې چې د نوملیکنې تر پیل مخکې به دا سیمې د وسلوالو مخالفانو له وجوده پاکې کړي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي هر کله چې په دغو ولسوالیو کې امنیت ټینګ شي دوی حاضر دي چې هلته د نوملیکنې مرکزونه پرانیزي. په خوست ولایت کې د شپږ پنځوس میلیونو افغانیو په لګښت د یو ستر پله د جوړېدو کار پیل شو. د خوست والي عبدالجبار نعیمي پرون د زاکوخیلو په سیمه کې د دغه پله د کار د پرانستلو پر مهال وویل چې د دې پروژې ټول لګښت نړیوال بانک په غاړه اخیستی او په جوړېدو به یې د زرګونه خلکو د تګ راتګ ستونزې حل شي. ښاغلی نعیمي د فوایدو عامې له وزارت څخه وغوښتل چې د یادې پروژې په بهیر کلکه څارنه وکړي. دا پل به یو سلو څلوېښت متره اوږدوالی او اته متره بر یا پلنوالی ولري او په پنځلسو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین جمهور رئیسان نن خبرې پیل کړي. جمهور رئیس باراک اوباما او شی جن پینګ به د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې سره وګوري. د دواړو مشرانو په خبرو کې ممکن د کمپیوټر یا انټرنیټ د امنیت مسله د اجنډا په سر کې وي. له دې مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې په کمپیوټري پروګرامونو باندې حمله کوونکو د چین د دولت په ملاتړ د امریکا د حکومت او د دې هیواد د سوداګریزو او مدني سازمانونو په کمپیوټرونو حملې کړې دي. چین د دې ډول حملو مسؤلیت نه دی منلی او وایي دوی هم د دې ډول حملو قرباني کیږي. تمه ده چې د امریکا او چین جمهور رئیسان به په چین کې د بشري حقونو د وضع په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو د ملي ادارې رئیس وایي هغه قانون چې له مخې حکومت د انټرنیټي شرکتونو څخه د معلوماتو راټولولو اجازه پیدا کړي یوازې هغه کسان په بهر کې په نښه کوي چې امریکایي اتباع نه دي. جیمز کلیپر د واشنگتن پوسټ او د انګلستان د ګارډین ورځپاڼو د راپورونو په ځواب کې خبرې وکړې. کلیپر وویل په دې راپورونو کې زیاتې تېروتنې شوې دي. د زیاته کړه د دغه پروګرام افشا کوونکو ته باید سزا ورکړی شي. واشنگتن پوسټ او ګارډین ورځپاڼو د پنجشنبې د ورځې په ګڼو کې لیکلي وو چې د امریکا حکومت په مستقیم ډول د سترو شرکتونو د انټرنیټ دستګاو یا سرورونو ته داخل شوی دی. په دې راپورونو کې ویل شوي د امریکا استخباراتي چارواکو ته اجازه ورکړی شوې چې د خلکو ایمیلونه، عکسونه او نور اسناد وویني. د اپل، ګوګل او فیسبوک په ګډون د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د پنجشنبې په ورځ وویل چې هیڅ امریکایي ادارې ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی کمپیوټري دستګاو یا سرورونو ته لاره پیدا کړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان افریقا ته خپل سفر را لنډ کړ او وطن ته په داسې حال کې ستون شو چې بحران په کې لا هم دوام لري. په زرونو کسانو د استانبول هوایي ډګر کې اردوغان ته هرکلی ووایه. ده وویل په ترکیه کې مظاهرې غیر قانوني سرحد ته رسېدلي او باید سمدستي بندې شي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر موار ګولیر له دې مخکې ویلي وو هیله من ده چې ترکان به د ورانوونکو پر وړاندې زیات حساس وي. مونږ هیله من یو چې زموږ وطنوال به ډېر حساس وي. یو شمېر ورانوونکي غواړي هغه اعتراضات خراب کړي او خپلې مفکورې پر مخ بوزي چې د بیان د ازادۍ په چوکاټ کې د ډیموکراټیکو حقونو د ترلاسه کولو په مقصد ترسره کیږي. تاسې باید دغو کسانو ته اجازه ورنکړئ. مظاهرې اصلا د استانبول ښار تقسیم میدان کې د یو پارک د پراختیایي پروژې په اعتراض کې پیل شوې وې او په تېرې یوې اونۍ کې د ترکیې نورو برخو ته هم پراخې شوې. مظاهره کوونکي چې په زورونو ملاتړ یې جلب او ملګري کړي دي وایي اردوغان زیات مغرور او دیکتاتوره شوی دی. اردوغان دا تورونه رد کړي دي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو عربي مجله پروګرام خپور کړو، د یو شمېر افغان کارپوهانو دا نظر در سره شریکو چې پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې د مخنیوي هڅه کوي. ځینې افغان کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین هندوستان ته ونرسي شي. دا پایپ لاین به د شاوخوا 1.5 میلیارد مترو مکعبو ګاز د انتقال ظرفیت لري چې پاکستان او هند ته به ګاز لیږدوي. افغانستان ته به د دې پروژې له درکه هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت ګټه رسیږي. خو د افغانستان د قانونو وزارت وایي د دې پروژې تړون د څلورو واړو هیوادونو جمهور رئیسانو لاسلیک کړی او پاکستان ورته ژمن دی. په دې هکله خان محمد سیند له کابل یو تفصیلي رپورټ رالېږلی.
د ټاپی یا د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې له لاسلیک کېدو وروسته تمه وچې کار به ژر پیل شي. خو له هغې نیټې راهیسې چې شاوخوا 3 کاله تیریږي کوم پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. ځینې افغان کارپوهان وایي پاکستان نه غواړي چې دا پایپ لاین د افغانستان له لارې تر هندوستانه پورې وغځیږي او دواړه هیوادونه افغانستان او هندوستان د ترې ګټه واخلي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد مسعود وایي چې پاکستان له یوې خوا هندوستان سره ښې اړیکې نه لري او له بلې خوا دا هم نه غواړي چې افغانستان د اقتصادي وده وکړي.
بهتر پاکستانیان سخت تلاش میکنن تا مانی یک راستن انرژی بزرگ بر هندوستان شوند.
پاکستان ډیره هڅه کوي چې هند ته د ترکمنستان د دې سترې انرژۍ د رسیدو مخه ونیسي. له بلې خوا دا هڅه هم کوي چې ګاونډی هیواد افغانستان د تل د دوی د تولیداتو مارکیټ وسي او هیڅکله دې له اقتصادي او تجارتي پلوه له نورو هیوادونو سره اړیکې ونه لري.
استاد مسعود وایي د همدې له امله پاکستان له ایران سره د آی پی آی په نامه یو پروژه لاسلیک کړه چې په اساس به د ایران ګاز پاکستان او هندوستان اخلي. سمود وروسته هندوستان له دې پروژې ووت او اوس پکې یوازې ایران او پاکستان پاتې دي. خو د افغانستان د قانون وزارت وایي د آسیا د جنوب هیوادونه پرته د افغانستان له لارې نشي کولی چې د منځنۍ آسیا ګاز ترلاسه کړي. د همدې له امله پاکستان د یادې پروژې عملي کولو ته ژمن دی. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس غزال حبیبیار آزادی راډیو ته وویل
نیازمندی ها و ضروریات آسیا جنوبی که هندوستان و پاکستان به خصوص بسیار بالاتر از ظرفیت پروژه آی پی است.
ګازو ته د جنوبي آسیا د هیوادونو او په تیره د پاکستان او هندوستان ضرورتونه د آی پی آی د پروژې له ظرفیت څخه ډیر دي او د هیوادونه مجبور دي چې د ګازو اړتیاوې له منځنۍ آسیا څخه پوره کړي. آی پی بله او ټپی بله پروژه ده. د ټپی پروژې اهمیت او ارزښت له آی پی پروژې څخه زیات او اعتبار یې خوندي دی.
غزال حبیبیار وویل د دې پروژې له 15 تړونونو څخه 4 بشپړ شوي او 15 ترکمنستان پورې اړه لري چې کومه کمپنۍ ورته ګماري. حبیبیار وویل د پروژې مطالعات هم بشپړ شوي او هیله ده په 2013 کال کې ځنې ګټه واخیستل شي. د ټاپی د پروژې تړون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په اشقابات کې لاسلیک شو. راپورونه وایي لاسلیک کوونکو چارواکو ژمنه کړې چې د دې پروژې چارې به په 2014 میلادي کال کې پیل شي. اقتصاد پوهان وایي دا پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ ستره اقتصادي پروژه ده او 4 واړه هیوادونه به ترې ګټه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د دې پروژې د ځنډېدو علت د ترکمنستان او قراردادي کمپنیو ترمنځ ستونزه ده چې خبرې پرې روانې او هیله ده چې په لږه موده کې حل شي. د دې وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان، پاکستان او هندوستان لخوا نرخونه ورکړل شوي دي. د دې درې هیوادو لخوا کار خلاص شوی دی، ولې متاسفانه مشکل د دغه کمپنۍ چې سرمایه ګذاري کوي د دوی او د ترکمنستان د هیواد ترمنځ دی. خبرې جریان لري او موږ فکر کوو چې ډېر ژر به دغه نتیجې ته سره ورسیږي، کار شروع شي.
د کانو وزارت د معلوماتو لمخه د دې غاز پاپلاین به د هواد د هرات فراه هلمند او کندهار له ولایتونو څخه پاکستان ته ورسیږي او افغانانو ته په پکې سبان دي 3000 کاری زمينه برابر شي. افغان چارواکي وای لکه سرنګ چې افغانستان د دې غازو د اخستو توان نه لري لترانزیت څخه به هر کال شاوخوا 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. افغان ملي سوداګر وای افغانستان د دې پروژې اصلي محور دی او پرته له افغانستانه عملي کېدای نشي. افغان سوداګر خانجان الکوزی وای
موږ په ابشاري دا ده چې اول باید د افغانستان او د پاکستان مشکلات حل شي، پس د هغې نه باید دا درې ګوني او څلور ګوني قرارداد باید ترسره شي. شاید تلاشونه په دې ارتباط باندې موجودي چې د افغانستان د تفادو پروژې نه وباسي، مګر د تفادو پروژې په اساسي محور کې افغانستان پروت دی. بنان د ټفا پروژه نه افغانستان باید وینیستل شي او که ویستل شي ټفا پروژه هیڅ اهمیت نه لري.
افغانستان په وروستیو کلونو کې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره ځینې پروژې لاسلیک کړي چې مهمې له یوې چینایي کمپنۍ سره د مس عینک د کان کیندل او د تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ غځول او داسې نورې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ رادیوی مجله
زما صدالله غزن فار سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیوی مجله په پلشوي خبرونه کې په کندوز او پکتیا کې د دوو مشایرو په څو شیبو کې شریکې شي.
د امر ته د مرګ حالات او ما پکې په زور زندگی کړي.
د خوست د خلکو یو حکایت اوري له ځواني سندرغاړي هما افغان مینې سره مرکه او نور مطالبه اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
کابل بالایسار له سره رغیږي. تیرونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د دغه وزارت له تخنیکی هیئت سره بالایسار وکوت او بختر اژانس ته وویل چې اطلاعات او کلتور وزارت د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې نیت لري. په هرات کې له سو بیلابیلو فرهنګي او کلتوري ټولنو د هرات کلتوري بهیر په نوم د یوې شریکې کلتوري ټولنې په چوکاټ کې کار پیل کړ. د هرات د رسنیو د کور مدیر او د والی ویان محیدالدین نوري پژواک اژانس ته وویل چې دغه ګام په کلتوري فعالیتونو کې د انسجام د زیاتوالي په خاطر اخیستل شوی دی. په هرات کې د سپینې ادې د کلتوري ټولنې غړی ګل احمد نظری وایي چې د کلتوري بهیر په نوم د څو فرهنګي ټولنو یو ځای کېده په دغه ولایت کې فرهنګي او ادبي هڅې پیاوړې کړې. تر دې دمخه په هرات کې د سپینې ادې، شینډن قلموال، ملالۍ کلتوري انجمن، ځوان محصل، ور ادبي ټولنې، د لوی کندهار مدني ټولنې، د مومندو، میدانیانو، افغانانو او ځینې نورو ټولنو له یو بله بېلې ادبي غونډې جوړولې، خو تر دې وروسته به د هرات کلتوري بهیر په چوکاټ کې په میاشت کې یو ځل شریکه غونډه هم سره کوي او د هرات د کلتوري میراث په رغونه کې به شریکه برخه اخلي. په جلال آباد کې مازدیګر خبرندوی ټولنې د ناولونو او لنډ کیسو 15 کتابونه چاپ کړي دي. د تاند ویبپاڼې له راپورټ سره سم مازدیګر خبرندوی ټولنې په دې وروستیو کې د مینې خزان په نوم د محمد واصل وصال ناول او د درې سرزوري په نوم د اردو ژبې د لیکوال محیدالدین نواب په قلم د لیکل شوی ناول پښتو ترجمه چې زاهد افغان ترسره کړي چاپ کړي دي. مازدیګر خبرندوی ټولنې د غراز د خاغلی سلطان عزیز د لنډو کیسو ټولګه چې ړنګ جماعت نومیږي، د دا غل دی په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو ټولګه او د مینې شرط په نوم د میرویس اشنا په قلم د ژباړل شوی لنډو کیسو ټولګه خپره کړې ده. د تیر یکشنبې په ورځ د سنځلګل کلنۍ مشاعره د لوګر ولایت په مرکز پلالم کې وشوه. دې مشاعرې ته له کابل او پکتیا څخه هم شاعران ورغلي وو. په لوګر ولایت کې له څو کلونو راهیسې د سنځلګل په نوم یو لویه مشاعره جوړیږي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د ادب مینوال پکې برخه اخلي.
پښتو هم د ژبي او هم د پښتني ټولنې د ارزښتونو نوم دی. له تیرو څو کلونو راسی چې د جوزا په اتمه نیټه د پښتو په نوم ورځ لمانځل کیږي، اصلي مقصد پکې پښتو ژبه وي، خو لمانځونکي ممکن له دې فرصته د پښتني ټولنې د ارزښتونو د ځلولو لپاره هم استفاده وکړي. څو ورځې د مخه چې خوستیانو د پښتو ورځ لمانځله، د ژبې او اجتماعي ارزښتونو په اهمیت یې ګډ تاکید وکړ. په دې اړه نور معلومات له خوسته نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت یو شمېر فرهنګیان، د مدني ټولنو فعالان او قومي مشران وایي چې پښتون ټبر باید د خپلې ژبې د پرمختیا لپاره زیار وباسي او کوښښ وکړي چې پښتو په معاصر او اوسني وخت کې د پرمختللې ټکنالوژۍ د کارونې، زده کړې او د معاش د پیدا کولو یوه وسیله شي. د پښتو ژبې د ورځې لمانځغونډه چې د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ځوانانو د ملي جرګې او ځینو نورو مدني بنسټونو په نوښت د لینکن په ښوونیز مرکز کې جوړه شوې وه، یو شمېر قومي مشرانو په دې خواشیني وښوده چې اوسني نسل د پښتو ځینې ښه رواجونه او دودونه پرېښي دي. یو تن قومي مشر شړی منګل وویل چې له ډېری پښتنو د مادیاتو په لالچ او حرس کې ښکلې رواجونه پاتې شوي دي.
پخوا پښتو دا وه چې یو سړی به په کلي کام کې غږ وکړه، هغه به مشر ټول وتله، هغه پښتنو به دا نه وایي چې څه خبره ده، چې شی دي او چېرته ډالر دی، چېرته مایپل دی، چېرته وریجې دي او چېرته غوړي دي، چېرته کورمې دي. خپله قرباني بالکل پښتو په دې ژوندی وه. اوس خو چې د پښتنو خبره ته غوږ بند شي، کینن مشر نه لرو چې بیا مشر پیدا شي غږ ورته وکړي، ابل بیا د خارجیان داسې کور کړی دی چې هغه بیا یې چې څه شته که نه شته. اوس دلته مونږ وزه خرابه ده، غزه درېما چې راځي چې ځنډن ډول راواخلو، هغه ځنډنه پښتو راواخلو، هغه غیرت راواخلو، هغه انانت راواخلو، یو غږ ته حرکت وکړو. دا پښتو د مونږ ته سده سده لکه مور.
د مدني ټولنې فعال سلطان محمود خیرخوا په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره د ځوان کهول ادبي او کلتوري هڅې وستایلي او غوښتنه یې وکړه چې موږ باید پښتو د مړۍ او نړۍ ژبه وګرځو.
هیله مې دا ده له تاسو ټولو ځوانانو چې پښتو ژبې ته لکه څه ډول چې لازمه ده باید کار وکړو، د ژبې ته روشت ورکو. مونږ تاسو هم دغه ژبه د مړۍ ژبه وګرځو، د نړۍ ژبه وګرځو.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په داخل او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه د مۍ 9 د پښتو ژبې د ورځې په توګه لمانځي.
څو ورځې د مخه په کندوز کې د ریډي ګل کلنۍ مشاعره وه. په کندوز کې هر کال د ریډي ګل په نوم د پسرلي په موسم کې یوه لویه افغانستان شموله مشاعره جوړیږي. په تیرو کلونو کې به د دې مشاعرې مصارف د کندوز فرهنګیانو او خلکو برابرول، خو سږ کال په لومړي ځل حکومت هم دې ته تیار شو چې په مصارفو کې برخه واخلي. د دې مشاعرې په اړه د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې مرستیال ګلرحیم نیازمن په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان ته وویل:
من په کندوز کې هر کال مشاعره جوړو چې په هغه کې د افغانستان د اکثریت ولایتونو شاعران، لیکوالان او فرهنګیان ګډون کوي. سکال هم د ریډي ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلي کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، په دې کې د ننګرهار، پکتیا، خوست، ننګرهار، مزار شریف او نور ولایتونو نه کابل نه ځینې ملګري راغلي دي، د تخار، بغلان، تر جوزجان او بدخشان پورې. نو دغه مشاعرو هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم، مینه او ورورولي رامنځته شي.
شاغل آریان د مشاعرې یو برخه ثبت کړې را استولې ده، خو څرنګه چې د اواز کیفیت ښه نه دی، نو د دې لپاره چې د راډیوي مجلې اوریدونکي ورنه بیخي بې برخې پاتې نشي، یوازې د دوو شاعرانو دوه دوه بیتونه در ابرو:
ستا فراق نه مې د سترګو کتې سپین شو، سر به ستا په اوبو کله یاره کېږدم، هم جانانې هم ایمانې هم وطنې، هم جانانې هم ایمانې هم وطنې، زنوریا با سالمینې تل جاری گم، زنوریا با سالمینې تل جاری گم.
تاسی نوریا حبیبی اوریده چې د ریډي ګل په مشاعره کې خپل شعرونه ویل. نوریا حبیبی د کندوز اوسیدونکې ده. دا دوه نور بیتونه چې اوس به یې واوري له بلخ څخه راغلي شاعر او لیکوال جاوید واک واوربل:
سمرا اولم سم دومره ستر شوم منم دې د زړه سره مې توبه
لیوان توبه.
په کندوز کې د ګل کلنۍ مشاعره و کله پخوا پیل شوه او له هغه راهیسې هر کال په منظم ډول جوړه شوې ده. له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د نشتر په نوم یوه کلنۍ مشاعره جوړیږي. د سږ کال نشتر مشاعره د تیرې جمعې په ورځ وه چې د شعر او ادب شاوخوا 2000 مینهوالو پکې برخه واخیسته او په ماښام یې اوشتون کلتوري ټولنې پکتیا پریس کلب او اوشتون سیمه ییزې راډیو د غزل شپه جوړه کړه چې په وروستۍ برخه کې د پکتیا ځایي هنرمندانو موسیقي وژغوله. زموږ همکار داود تپان په غزل شپه کې اورول شوي ځینې شعرونه ستاسې لپاره راډیوي مجلې ته را استولي دي. د اورېدو بلنه درکوم.
حکمن صاحب را غواړو چې دا غزل د شپې د پیل غزل واورم.
اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده، خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده.
اسماعیل لاروی را بولو چې دی خپل غزل د مطیع الله تراب په ویاړ جوړه شوې غزل شپه کې را سره شریک کړي.
یو لنډ څو بیتونه دی ویم. څه مې پوښتې سود او ځان مې په ځان نه دی، ستا ارمان یې مرا پاتې ارمان نه دی، ارمانونه مو آزاد لاس مو تړلي، مشکلات جهان کې شته خو زندان نه دی، او خدای رحیم دی چا چې ځمکه سر دوزخ کړه، را لویدلی په هغو هم اسمان نه دی، خدای رحیم دی چا چې ځمکه سر دوزخ کړه، را لویدلی په هغو هم اسمان نه دی. عشق او حسن خو د تا دل تا جار شه، لاروی په خپل قدرت هم روان نه دی. یو څو نور بیتونه دي. څه عظمت که په نظر د ظاهر بینیو، اتلان د اساطیر الاولینیو، د قاتل په بدنیتۍ هم شکی نشو، یقین نشو چې وژلې خپل یقینو، جنګ و لاس و پښې مخامخا بایلل نو، خبر دا ده چې د فکر مایوبین یو.
احمد رفیق مایران را بولو.
ته څه غم کوې د ستا اوښکې خو نه بهیږي، درغږوم یمه سرې وینې مې له زړه بهیږي، زمون د غرونو اوبه درغلې چې وی نڅخې وینې ترې ګډې دي، دستاسو په ویاله بهیږي. چې چیرې اوسې هغه ځای درته جنت غواړم، چې په هر نیر کې درته رنگا رنگ خواږه بهیږي.
رضوان الله اوبرنګ را غواړو.
خو دې نو بې سوره زندگی کړې، چا چې بې پیغوره زندگی کړې، ښایي چې له خپل حق نه مې هم سوا لږه شانتې نوره زندگی کړې. عمر غریبۍ دا ستا له لاسه مې ډېر عمر بې موره زندگی کړې، او دام را ته د مرګ ایښی حالات وو، دام را ته د مرګ ایښی حالات وو، ما پکې په زوره زندگی کړې. چت وي دیوالونه وي او زه یمه، کور کې مې بې کوره زندگی کړې.
محمد عادل عزیزی ستاسو د لاسونو په ګرمه پلکه کې.
روایت مې دی غلط تفسیر کړ وخته، انسانیت په دې معنا نه و راغلی. یو غزل دی وایي چې د ویجاړې دروازې شاته ولاړ دی، زما ژوند بس د همدې شاته ولاړ دی، یو امکان په بل امکان کې مدغم شوی، د جنون او فلسفې شاته ولاړ دی، دا سړی چې په خپل ځان باوري نه دی، د معکوسې آینې شاته ولاړ دی، زما آرمان دی له حالاتو ستړی شوی، د هیواد د هدیرې شاته ولاړ دی، یو شاعر له تخیل نه دی وتلی، د سیاسي مناقشې شاته ولاړ دی، ډېر په ښه زړه دی راغلی، خیر ورشه، ستا دل ستا د کوټې شاته ولاړ دی.
راځئ چې ټول ولس یو داسې جنگ ته ملا وتړو چې بې باردو بې ټوپکه بې لښکره کېږي. مون پاغس پرلیس پرلی جانان شیرونه لیکو چې د ګل بارانونه د نظر کیږي. ملا توایا مون د ذکر فکر خلق نیو، ملا توایا مون د ذکر فکر خلق نیو، زمون د زړونو تسلیخ پسندره کیږي، زمون د زړونو تسلیخ پسندره کیږي. فرید الله احمد زی ته بلنه ورکو.
ما بزړه ساتل چا نمنه کېدل چا، زور باندې پوی نه وم زه پر باندې پوی نه وم، څوک و زورېدل چا، نن یې په کوڅه کې وو، نن یې په کوڅه کې وو، څوک چې پټېدل چا، راز یې ما ښکاره کړ نن ځکه شرمېدل چا، او و پرید چرته غږ می اوریدل چا ډیر مننه
متی ولا تراب توار ورکو
د خپل ژوندون لپاره بل استریم اوس ما د ګنا پیټیا خرواره بل استریم تګه مزلا تګه مزلا تر منزله شاید ډیر لاروي لاس را کول ویګم پلاره بل استریم لیونو رنشی گریوانونو کی موزونه تنگ تی در سروزم لدی خارا بل استره ما زن پراندوستر گتر شاور پس دیر لاره ما زما رهبر زما سالارا بل استره ما محجوره ده مظلومانو خدای تا تا مزولی نیولی تر مکڑی خلاص لدی خامارا بل استره ما
این املا گوهر را غادول
گوهر آلو بون هم پریمان شولوینا پومزک د پختون سمر ارزان شولوینا چی کل با قدرت زمخ پا حال باندی رحمه گی لستر گنمداد ایرا روان شولوینا چی توش و پا نپرد کی نو بی قدر شولوینا چی توش و لپمین کی نو گران شولوینا گوهر آلو هر ساز کی آواز را تو دمینی چی ورست می لمرگ هم گویان شولوینا
زی پا جهان تگی پیدا کرما دازما لبخت دو بو بو دا همده شیرون و شایر سی پا رحمان تگی را بولو
زمانوا درنو بو چی نوا زمان نوا درنو بو چی نوا کرمساری و دزر و کندولی و که غوا درنو بو چی نوا پا گریبان مشول توی بدن میخ شو اوخ کتوا درنو بو چی نوا تگه نوم تگه نوم تگه شما تگه نوم تگه نوم تگه شما خایستوا درنو بو چی نوا
اسدالله خاطر
زړه کې بلا خولی لیونی لرو ستا د یاد رانه رانه غمی لرو ورځ بیگا او شپه سبا د چا په یاد بس صدا سی خولی زندگی لرو موایا چې تلاړ نو هر څلاړ اوس خو هم لاوخ کې اسویلی لرو ګورا ل نظر چې ونه ډار شي او دلتا غرونه غرونه سپیلنی لرو هلتا پر ګذر د محبت نخې مات شانتی منګي او مات بنګي لرو ترنګ درباب شرنګ درود او ډنګ درډول لویا د سندرو پاشایي لرو
سمیمیار صاحب را بولو
تپان صاحب دی پتنې شلګزای بابا دی وو کبه غیر نه راکوي په یارانه کې خدای شایسته پیدا کړې هیڅ اجت نشتا جانان نشای لتا سرا دی ظروف یزوان هاگا ظالم پاچا دی مرکن دی تورا سیدو کهو چلویش زر لشکر تری چاپیر روان دی کلی خلق دی عجب گوری گندمی نکلی پس میمیار پسی را گوری دا صوبیان و پیریان
بلال مارو چه پخگولی غزل مو نزلی
هر چه وطی می لزر دی لتا پرتا چوک خواگ دی چوک راخه دی لطا پرتا شل خدای زینه غوارم شک پر مکڑا در خوایم نور سن دی لطا پرتا رکبان او غمازان را نشاپیر دی زمو کلی که پرات دی لطا پرتا طول یادون میرا طول شوی پزرکی خونشه دی او بیده دی لطا پرتا دا معروف سا جیبه غزلی لیکی پدی وران گردیز کسی دی لطا پرتا
سره لوخ کو هر شپه را درومی غم دی په مالک مل مرا درومی اردو تلال ش خپل وطن به جوړ کړي ساده آشنا مرګ په نیټه را درومی لما زړه هم مکمل وړای دا لږه کلی او خایسته را درومی او طاهره شونډې بس پیرې ګرځو سبا نه بل ورځ روژه را درومی
ځوان شاعر نور احمد حیران را بولو
راته ویلي تېره شپه چې زړه دې وخوږېږه په دې خبره شوي ده چې زړه دې وخوږېږه زه به یې څنګه یادوم اوس په ډک محفل کې ما ته هوتل وایي هغه چې زړه دې وخوږېږه زه یې په ناز ودا نه ومه خو دا یې ویل زمونږ د کلي په لهجه چې زړه دې وخوږېږه د لیونۍ د خولې دعا دې کښیرا دي دغه خوله یې په دې ده مخته چې زړه دې وخوږېږه نن یې حیران یادوی پوه نه شوم چې څوک و هغه دومره مې واوړي د کیسه چې زړه دې وخوږېږه
د پردیتوب احساس یې غاړې ته زندۍ شوی دی د خپلولۍ په فکر بند د باچا فکر نه دی د بل په لمس او د بل په پیرزوینه کېږي د بل په لمس او د بل په پیرزوینه کېږي دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی